د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یو لسو بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد تکلی وړاندې کوم. د منځنۍ اسیا 5 هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولتس سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټولګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډېری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هغه افغان میرمنې ستایلي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې د خپل حق لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي. افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښیي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو څخه حساب کتاب غواړي. میرمن امیری د کومې غونډې یادونه نه ده کړې او نه یې د چا نومونه یاد کړي دي، خو نوموړی دا بیان وروسته له هغه ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې یوې ګډونوالې افغاني سیاستوالې شکري بارکزی په خپله وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د بشري حقونو وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربان په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي. هغه هم په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات حساس پړاو ته رسیدلي. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د پیجر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیلو اچولې او ګواښ یې کړی چې د اسرائیلو د برید پر وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د دې برید په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او نږدې 3000 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ونه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون وویل په دې اړه چې د لبنان برید به په غزه کې د اوربند مذاکراتو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتس د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ولسمشرانو ته ویلي دي چې له دوی سره د همکارۍ پراختیا به د جرمني ستراتیژیک هدف وي. ښاغلی شولتس د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو ته په هغه غونډه کې چې پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جوړه شوې وه وویل چې له دې هیوادونو سره د جرمني اړیکې هیڅ کله دومره نه و نږدې شوي لکه اوس چې دي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري د نړۍ په اوسني مهم مبهم حالت کې نږدې ملګرتیا ته اړتیا لري. شولتس په منځنۍ آسیا کې د روسیې د نفوذ د کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په برلین کې د منځنۍ آسیا ولسمشرانو سره په لومړۍ سرمشریزه کې هم کتلی وو. او د افغانستان د کرکټ او د فوتسال ملي لوبډلې نن لوبې لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام په سیالیو کې په خپله دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی. همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د مازدیګر په 4:30 بجو له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزولمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یوه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشوې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو، په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې، او د مخکېني د جون میاشتې د 14 راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سهشنبه خپور شوی، ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوی چې دغه قانون ښځې لال نوي محدودیتونو سره مخ کړې دي. په دغه نوي قانون کې چې د تیر اګست میاشتې په 28مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سهشنبه د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلې وزنه باید پای ته ورسیږي. باید جنسیتي اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېږو، د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکی به ولري او کنه.
That they will have future or not.
میرمن بارکزی چې د یو شمېر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیای په دې غونډه کې ګډون کړی، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن بې په ورځ به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 متره خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په لویه برخه کې دوه پروګرامونه خبريږي. دا د ستاسو پام لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام تاندې څنګ او ورپسې هیله چې د افغان مرمنو د نظریاتو انعکاس دی د خبرونو اوریدو ته راګرځوم.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه درن دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنې بڼه ازادي راډیو ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبان حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سرې خولې له په سر کولو څخه هم منع کړي دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کیږي چې دا خولۍ د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لرې کوي. خو آیا دا خولۍ یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړی او کوي؟
پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. دا تنها د منظور پښتون پورې تړاو نه لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو نظام د سرې خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولۍ په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر، داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولۍ په زوره باندې په سر کوي. کېدای شي مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې، داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي، خدای ناخواسته. ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملکی مو وکړي. درن دوستانو، د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دوامجلي واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله هغه څه دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولۍ په زور اخیستل کیږي چې سور رنګ لري او عام خلک یې د ګلمی خولۍ په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ورباندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منع کیږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خپرونه کې خپور شي وایي:
خبره که د سرې خولۍ کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی د هغه نظریې مخنیوی دی دلته. ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅېږي، نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي، یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي، لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي دي د خپل حق د غوښتو لپاره، چې دوی که چېرته مثلا چغه کړي نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري، او که وغواړي چې زحمت په لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کی، نو هغه ایجادولی شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي او بیا سری خولۍ نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې موږ ته یو مزاحمت جوړ شي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولۍ سر کولو ته دیم نه پریدي او یو خولۍ چې هغه په خانم دوی په سر کول اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ور منحصره شوې ده، ګواکې داسې وایي چې دا غودي په سر کوي او تاسې مې په سر کوئ. اکثره ځوانان دي چې خوښېږي دا ډول خولۍګانې په سر کړي. اول داره ته وایي چې تاسې خپله دا خولۍ کومه په سر کړې نه ده په سر کړې او دا چې له سر نه لري کیږي څومره بد تاثیر کوي؟
زه اصلا د یوې خولۍ هم شوقي نه یم او تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړی وه، نور چې زه د دې خولۍ شوقي نه یم. بله خبره دا ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتې ووهلی شي نو هغه د ناهیلۍ نه هم پسې دا خبره ور اوړي. ځکه چې کله دی انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مرغه وساتلې شي، زه فکر کوم هغه به دومره قیدات لاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول دومره قیدات لاندې دي. نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته. نو خبره دلته خرابېږي نو سړي زړه تنګېږي که هغه په خولۍ کې که هغه په بل څه کې. دا وطن هم ور پرېږدي چې دا وطن دې د تا عزت نه لاړه، دا خلک چې هم دغه خاطر ورنه روان دي.
هغه ځوانان چې دا خولۍ خوښیږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولی، تاسو څه ورته وایې؟
د دوی په فکر کې، د دوی په زړه کې چې هغه کوم خوځښت دی هغه د دوی جاري وساتي. خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولۍ په زوره باندې په سر کې، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي. کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې، داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه. نو زه وایم چې خولۍ دې خیر که چېرته مطلب نه کیږي نه دې بس رہی، خو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغې ته دې دوام ورکړي په څه نه څه ډول باندې. او وخت به دا راشي چې دوی چې خولۍ وغواړي بل څه وغواړي هغه ټول به وکړي، یا دوی دې یو کار وکړي که هغه سره خولۍ ده ته یو بل رنګ یو بل شی پیدا کړي. ضرور نه دی چې مطلب په هغې امتداد باندې مخکې لاړ شي. کله چې پوهېږي یو څوک دی یو څه نه په یو ځای کې ویره لري، نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغسې کې نظریه هماغه را واخله. اوس مونږ ډېر عالمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریې فالوورز دي، مګر بیا هم ځان نه ښیي چې زه د هغه نظریې فالوورز یم، په یو بل شکل وړاندې کوي، ته په یو بل شکل باندې وړاندې کوي. زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو نه.
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کړو، هم لسری خولې څخه د ځوانانو منع کول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله ګڼي.
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده، په افغانستان کې په ځوانانو باندې ډېر زیات بندیز دی په همدې ورځو کې، حتی په همدې نږدې ورځو کې، حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافېدلې، یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کیږي، لکه مونږ چې ورته وایو ترکستاني خولۍ سری، هغه متاسفانه په افغانستان کې په ځوانانو باندې شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی دوی له فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخته ضربه ورکوي او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره یو غټه ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی دوه کاله مخکې یو تی دا کسانو چې د دې ملاتړ کوو، ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ، 99% خلک د دې نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالی نسی اغوستلی، په خپل ځبه په موټر کې موسیقي نسی اوریدلی، په خپل ځبه چکر ته نسی تللی. او تازه خبره دا ده چې خولۍ، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولۍ یو څه خوښیږي چې رقم خولۍ په سر کا، اوس په دې بندیز لګولی ځوان څومره مایوسه کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بیخي اخر اندازې ته رسیدلی، ټول یو قسم رواني مرض نیولی دی په افغانستان کې. نه تنها په د دوی په زندگی باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې، او دوی سخت ځوریږي. لکه مخکې چې اشاره وکړه، په رواني مرضونو اخته شوي دي او داسې ډېری او داسې اعصاب د لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بېکاري، بل خوا ته د دوی روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بند دي، نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري؟ مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازمه یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نه حقونه هغه چې دغه د دوی اولین حق دی، د دوی تحصیل دی. متاسفانه دوی ته زمینه نه ده مساعده شوې، ده د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي، نوي ځوانان چې کله جامعې ته راځي هغې ته باید زمینه مساعده شي، پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلاتو ته برابر شي، په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دی ورکول شوی. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي هغه ترټل کیږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري او دوی هیڅ نو حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې مونږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي یا دوی خپله خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ږیره نشي جوړولی، نو دا به که څه رقم حق حقوق دوی ته ورکول شي هغه ابتدایي چې د دې حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپله په همدا خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کیږي؟ البته دا سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګیږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ زما په نظر داسې چې د دې یو سمبول ګرځېدلی دی، هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي یو ورځ به راځي. چې تاسو ګورئ چې اخواته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوانه علت همدا ده چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځانته چې حکومت وایي دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. فکر افغانستان منظور پلوی کوي ولې نه دا خولۍ تنا په لر او بر کې استفاده شوی کده اصلا په ترکستان کې شمال ورته د افغانستان خلکو زما شي پیادېږي په جوزجان فاریاب سرپول مزار کې دا وخت هم استفاده کېدل. اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي مونږ چې ورته وایو صادق ګیلمونه د دې نه جوړېدل، د دې نه فرشونه جوړېدل، حتی د سرخان د دې رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې مونږ تاسې بدل کړو.
بله دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي. لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د خولۍ ګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده ته دا بندیز لګی خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسه او تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کې دي. متاسفانه دا زموږ فرهنګي خولۍ ده، نه تنها خولۍ، همداسې موږ شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چا ته څوک توفک ورکوي. او دا که هر ورځ یو زمونږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کی یا کوم ډله استفاده کی یا کوم اړخ استفاده کی، نو دوی پې بندیز ولګي. دا په دې معنی ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي. متاسفانه
بله تاسو خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرونه خبره کی یا دا ډول خبرونه ولري چې اوس په ځوانانو باندې سرې خولۍ منسوي، اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخر د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای، بیا په تیر ځوانان؟
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی. همدغه سي ځوانان چې په رسنیو کې کار کوي هیڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولۍ کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي، ټول په ډار کې زندگی کې. آخر خبره دا ده چې کله خلک په تنگ شي وای په جنگ شي. متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي. همداسې چې مونږ په درش کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ وو او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېد. ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دوی تحصیل غواړي، دوی ته باید زمینه مساعد شي، دوی باید کار وکړي. تا کار سوګي دوی باید د سیاست نه لرې وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی ښه نه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي. نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو رو خپلې اولې دورې ته بیرته ورګرځي، په ښځو باندې قوی داد، په ځوانانو قوی داد، په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفت د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال، دوی دا کار کوي، دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي، یعنی څه ولید کوي؟
تاسو خپل ډېر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوال نغواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی په خپل ملک یا خپل مملکت کې په خپلو خلکو باندې خپل اتباعیې چې دلته دي په دوی باندې ظلم کوي. نو داسې نه کېږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه یې قبضه کړې اوسي او ته راشي بیا په خپلو وړو باندې په کور کې ظلم وکړي، هغې ته زور کوي، د دې چې هغه وباسي د کور نه هغې ته ظلم وکړي، دا داسې معنا ورکوي. اوس که نړیوال تا پر رسمیت نه پېژني، تو خو خپل خور مور مه تنګوانو، دا تاسو ګټه ده چې هغه خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي، همداسې نورې جهاني رسنیو کې نشر شي، دنیا ته دا وښیي چې وروره ته زما دا خبره نه منې، زه دا کار کوم، خو ته په چا باندې دا ظلم کوې؟ ته خو په خپل ملت باندې، ته خو خلک د ځان نه لرې کوې، خو دا خو زما په نظر باندې نه ستا په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده، او نه تا نه څوک خوشحاله کېږي. متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی د خپل سیاسي فشارونه دوی د خپل هغه اړیکې چې دوی سره درلود، چې کوم کنتراکت دوی سره درلود، د هغې د لارې د دوی فشار راوړي په خلکو که دا فشار راوړي، زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پېژندلو نه دوی لرې پاتې کېږي.
دغه کارونه چې دوی کوي لکه اول ځلي چې دوی لاړل هماغسې په ځای باندې نور راغلل، دوی له دې نه هم ویره نه لري چې موږ بیا نسکورېږو په خپلو دو کارونو باندې؟
دوی کوم کسانو سره یا داسې وغږېږي یا د مسوره مخامخ شي چې هغه اول ځلې چې دوی راغلي ورته چې ووایي چې تاسو تعلیم ولې بند کړی، دوی خپل درته وایي په سطح د ولسوال، په سطح قومندان، په سطح حتی د والي تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو چې ولې ښوونځي بند دي. نو دا معلومه خبره چې دې شاته کوم راز دی او دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي، نور څوک دي؟ دوی خپله په خپله هم نه پوهېږي. تر والي سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې دوی نه پوښتنه وکړي، دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ته پوښتنه کوو چې دا چا بند کړی دی، او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپله هم چاته د والي په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دوی سره په دې حکومت کې کار کوي، دوی یو هم خوشحاله نه دي، هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا موږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه.
د تاسو به په یاد دي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیابه سي افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څېرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې دوی ته تبلیغ وکړه؟
ټول پښیمانه دي چا چې دوی ته لابیګري کوله. اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل، تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیثو کې ورکول شوی دی، برالا یې وویلې، یعنې جهاني رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی په هغه تړون کې په دې ښیل شوي، دی په هغه ښیو، دا ټول دوی خپله ومنل، دانه دانه ومنل. خو بالاخره دا دوی وایي چې دا خو د جنگ یو تکتیک و، دا د اسلام د جهاد یو تکتیک دی چې موږ سر ته ورسو. یعنې داسې بعضې کسانو نه موږ اورېدلي چې دا خبره کړې، کچالو کفري بار رقم موږ افغانستان لاسته راوړو، بالاخره موږ خپل د شرعي قانون تطبیق کوو،
یعنې خپل دروغ او تم شرعي
ورکې چې دا روا ده. دوی مثلا دغه خبره همداسې معنا ورکوي، نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بالاخره جنگ کې همدا تکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسېږي.
په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمېږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز ده چې سره خولۍ به نه بسر کوي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه، مکتبونه، پانتونونه، هر شی بند دي، که ښځې که نرې دی، د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي، یعنې خپل تعلیم ته سر ته ورسوي، که په هر لحاظ یې که ته هر رقم سختي دی ته وي، او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري، بېرته به انشاءالله روښانه ژوند دي د ټولو. بس دا تګ و راتګ شته په دې کې، یعنې زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس اوسي، راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بېرته پکې عملته اشتراک کوئ، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به پکې د کار حق لري، یعنی تاسو مه مایوسه کېږئ. زما ځوانان ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښاني به راشي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نوم جناب.
بشری حقونو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبی هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو په اړه وایي:
دغه کړنه چې ده دا اولم نه ده او اخرم نه ده. دا چې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې د حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانې خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې وغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منع کېږي چې سره خولۍ به نه په سر کوي، دوی له سرونه ایسته کېږي، په دې اکله راته خبرې وکړئ. تاسو خپله دغه مسله څومره درته دروونکې وه؟
بالکل. ګورې، انسان چې دی یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی. انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا ډله تپلیي یا نور، باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښېږي یا څه اغوندي هغه ته باید په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه سوې، پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسېږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانۍ عنعنوي منظور پښتون ته منسوبه کومه چې ده دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ گواه به اوسېږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زه بولم.
هغه ځوانان چې منع کېږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کېږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو، افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل سوی دی او په زندان کې د زندان بانانو یا هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکړو، افغانستان هم هماسې دی. که دوی هر څومره فشار پرې راولي، خو زه د افغان ځوانان نه د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هیڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه اوسېږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار اوسېږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی، نور به هم واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري. ځکه وایه به تنګ راید به جنګ راید، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه، بیا به دوی تم بېرته یو درون ځواب ورکړي. ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه، لکه زندان کې چې اوسېږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي؟ تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته زما دا وینا ده، که تاسې غواړئ حکومت وکړئ، تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري. داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسېږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ، تاسې خلک له اسلامه متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یې، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک برید وکړي، ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور ور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسېږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د مونږ پلرونو او د مونږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
دا و دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هیله
د ښځو دیدلوری.
سلامونه ستړي مشي، زه فریده سیالم. تاسو ته د هیلي خبرونې ته خراغ لاست وایم. د هیلي په خبرونه کې موږ له هغه نجونو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې له زده کړو راګرځول شوې دي. نن را سره په خبرونه کې یو له دغه نجونو چې له زده کړو محرومه ده میلمانه ده. حسنه جانې، تاته په خبرونه کې خراغ لاست وایم. خبرونې ته ستړي مشي، بخیر. تم ټولګي کې وې چې طالبان راغلل؟
زه په لسم ټولګي کې وم.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، ښوونځي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاري ورځ وه.
زه نه پوهېږم چې د هفتې کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم، چې د ورځې لس بجې وې، چې د ما پلار په ار کې وه، هلته یې وظیفه درلوده. د هغه ځای نه راغلی و کور ته، او زه په مکتب کې وم. په یوه بجه به رخصتېدلم. چې کله کور ته راغلم، چې مور مې په کور کې ده، د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي. چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده؟ وایي هغه دي طالبان راغلي دي. وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلی؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي، طالبان راغلي. خو داسې چا جدي نه ګڼله. هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بادغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مو امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ لاړو نه، ځکه دی اجازه یې رانه کړه. د کور نه پلار مې ویلې چې ما ته چې د فزیک مې درلوده،
کانکور لپاره آمادگی به دیم نیواله.
یو اساسات می شروع کړی ول، خو ما ویچ یو کال بزه اساسات وایم، بیا به بعد لیو کال نه زبا یو کال بل بیا آمادگی وایم په ولسم کې. خو هم هر څه مصیبات شو.
او که به دیر راته خوانځی کې کوم مضمون کې تکړه وي، چا سره د رقابت درلوده ښوونځي کې؟ څومره نمره وي
په ښوونځي کې؟ خو تاوان دا خبرې د رقابت ده، د سم درېیم نمره زه وم. بیا ډېر ما هغه مضمونونه مې چې خوښېدل، تاریخ او جغرافیه ول ډېر مې خوښېدل. مجموعا ټول مضمونونه مې خوښېدل، خو ډېر علاقه مندي مې چې وه همدغه مضمونونه، او ډېر په اسانۍ مې هم زده کول. استادانې مې هم داسې راباندې ګرانه وي نه پوهېږمله، ډېر ښه سم مضمونونه دغه مې ډېر خوښې.
هغه کورونو کې عموما مور او پلار یا نه پوهېږم دوستان خپلوان چې کله څوک ښوونځي کې وي، بیا که چپنه واغوندي یا که خبرې ډېرې کوي، ورته وایي ته داسې ښکاره لکه خبریاله شي، که سپینه چپنه واغوندي، کور کې ډاکټر څوک وي، وایي ته داسې ښکاره شي ډاکټر شي یاست. هغې دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تا هغه وخت کې څه تصمیم درلوده چې څه به وایي آینده کې به ځانه څه جوړوي؟
ما لهوال نه ډېر خوښېدل. د تقریبا د مکتب پنځم صف کې وم، کان څلورم صف کې وم. ما بهر وخت خپلې مور ته ویلې، دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلی د خبرنګارانې، به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي، منظم فکر زه به یوه خبرنګاره وم. نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندي مې وه، بخي تصرف کې وم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصری به ټول شان به دا ما کول، ډېره مې خوښ.
او ښوونځي کې یو بل کار نجونې کوي، زه نه پوهېږم چې تاسو به کړی وي که نه دغه تفریح کې. تفریح خو نه وي، خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل. زما په یاد دی موږ به مچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه. نه پوهېږم چې تاسو همداسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې کنه د انصاف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې، فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي. که نه یوه مخته شو مثلا یوه دقیقه استاد یو 15 دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې نه لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله، موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې وده روس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا زیتې ما وی چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه چې یعنې داسې ورځ خو مو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. ته موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شوه درس به تشریح کوه. څه به یریانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشه باندې بیا زه هم داسې استاد به چې لږ ناوخته کړم ما به هماغه مادګي د درس ونیوله او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې به موږ به تفریح درلوده. بیا به مو په تفریح وخت کې بیا هماغه ټول نجونې یو ځای شوې قصې کوه او شیان به وخوړل او شاته صنف چې نورې بیا بعضې نجونې وي تنبلانې هغه دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې وایي
ښوونځي کې د چا بیرونه راغوښتل تفریح کې، ځکه عموما نجونې خو بورلانی به یې راغوښتل، پیکوړې وي، چپس و تاسې څه راغوښتل تفریح کې؟ چای دې یادېږي هغې نه؟
د موږ د مکتب ته نږدې یا د کانتین هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول. واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم، تنګ شوې یم. نو همېشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت به شوه، زه به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پرېوته چې راغوښته دي. خو موږ ټول ټایم 15 یا 20 دقیقې وه، زه مخکې د دونه چې ولیده چې 20 دقیقې پاتې دي تفریح ته، همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته چپس راوړي یا همدا برګر راوړي چې پېټرول یو ځای وخورو. کنه دومره لوکس مکتب هم نه وه چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه وه لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه. ډېر غریبانه مکتب هم وه، مګر ډېرې خوږې خوږې خاطرې، ډېر خواږه خواږه خلک یې ول، یعنې ډېرې ښې لحظې مې کتېرې.
د نقل په اړه راته وایه، عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي، چا ته نقل نه ورکوي، چا ته د نقل ورکولو که نه؟
همیشه نجونو د ده په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم، دا عادت مې نه خوښېده. ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي، په اصل کې استاد به ویلي وي پلوفیل له څنګه م چې کېناستې وي تاسې نور ورسره کرجن شي او داسې وایي لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ. خو ما ته درد راتله که نه، زه به ټوله شپه ناستم، درس به مې ویلې، زحمت به مې ایستاد، مور خبرې مې په ځان اخیستې، د پلار به مې اخیستې، کار به مې مثلا نه کوه، ودرېږه چې درس ووایم که نه چې مخته شم، سبا ته به چې زه لاړم هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه، یا به یو کار کړی وه، یا به بل کار کړی، یا به محفل ته تللې وه، خپل سات به تېر کړی وه. داسې چې ما سوالونه ورته حل کړي وای نو ما د دې بیا فرق ونه شه، د لایق تنبل خو بیا فرق نه. خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې بعضې ته، خو بیا مې ورکوه سنسانې داسې خو نه کېده، مګر تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته.
او اسما جانې، دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي، یو دوه درې نجونې سره ملګري وي، هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کې وي، خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي، یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو، یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو، یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي. داسې کوم ګروپ دې جوړ کړی وه ځان ته، یا د چا ګروپ کې وي؟
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي، مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي. اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول، لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و، د ریاضي چې ده د لسم صنف ډېره سخته ده. بیا ما وویلې چې صحیح ده درس خو به ویلی، خو بیا هم زه داسې استرس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کړم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم. زه د منجونو ته ویلي چې هر څه د اول نمره، دوه نمره، درېیم نمره، د څلور نمره، اووم نمره، داسې چې وي دغه هم ټولې په یوه قطر کې کېناسته، ځکه ای ګروپ راتلل که نه بیا څنګه هم بي ګروپ وه. بیا په ای ګروپ بي چې راتله، بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي، که څه مشکل وي یو د بل به سره حل کړو. بیا دا ګروپکونه م هم کړي دي، او بل به داسې کېدا چې مثلا په غونډ مکتب کې به رقابت شوه، بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه 5 صنفه دي، لسم صنف ولتنه دي، لسم صنف د ټول مکتب کې 5 صنفه ول دي، او لسم صنف مثلا 4 دانې ول دي، ټولې اول نمره، دوم نمره، درېیم نمره به راټولې کړلې، به دا ټولې په ګروپو باندې وویشلې، بیا به امتحان ته واخیستې، بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه، اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله، دغسې ګروپکونه.
او سمجهنی د یو لس کال چې خوندې ته تللې اتمن کورنۍ بم لاټر درلود خو د سي ډیره خوګه خاطره چې لکل نه کور باندې ناشته دغه د نږدې دونی درې کال کېږي که مشه دی یادېږي او کله د چې یاد شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دي خواږه خاطره دې یاد ده د طالبان شراغ لل چینن به خوانځي خلاصيږي سبب خلاصيږي
اول کې خې څو کلمې
او کله چې غوي راغل د یعنی د سیو ورځ دورځ یو هفته دوه میاشتې یعنی چې تاهلام هله درلودل چې طالبان به خوانځي خلاص کړي زه به بیرته لاړ شم عادي ژوند به وي
تاسو په کې کنه زه د مکتب سمې درس سمې علاقه کنه چې څومره تاسو ته وایم تاسو به نه پیګه ما دار کړی په بشې کنه زه به تاسو وکړای شم کنه دومره ډېر مې خوښیږي چې تر دغه نه پورم دغه اوس هم زه وایم کنه چې خدای خو مهربانه دی شاید داسې وخت راشي چې زه لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نه دي په کور کې دا شیانو مېل شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لاسوس نه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس هغه نشه وي څنګه به بعد معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یواز نه زه اصلا په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای ان شاء الله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس د کتابونه دی دا د چرته یخې دي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ دمان ورې ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بېځایه کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنا کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده نکمهینه ما و چې در کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې نکمهینه پنسل اک ورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ما ته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلې وه د تصادف په هماغه اخره ورځ چې هغه کېدې رخصتي دي ما صرف د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته وویل چې راشه د باکس د شیرچای رنګ ته یې خیرن شوې دی راوړې چې پری مې ځم د ماشین ته دسته واچوم ما وینه مورې دا پری مې دي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ما سي خیرن ایښې دی ما ودرېږه چې مثلا پاک نه شي هم هغه خیرې دي ما قبول دي د مکتب ګرد ته پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نه شي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدل د کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرار هم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه آماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحان را چې شي زه مې د مکتب کتابونه مې ډېر ښه وي آماده یم ورته نو د پلان مې د هغه کتابونه وغوښتل دي آماده کې د کانکور کتابونه مې وغوښتل دي بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ د دې آماده کې کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خدا موز په خپله هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې مخه د کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه د زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه که سخته ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویلو ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده به همیشه به چه مکتب تلدم به مور در کالی مالی شای چه نسته گندر مور درسته بیره چه در خیفی لگ زکاوه خوی کنه چه خیلی چه مثلا کم وقتی ضرورت که در خبلا بزن تکالی گردی ما بیلنا موریزه بیت کل خیفی زن کمانا خواهی خو کلا چه مکتبون بند شول اندسه د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس به خوږېده به ما ورته ویل چې راکه مور در زه درته ګنډم کره کره همدغسې سمې خیاطۍ بېزده کړې شو
خیاطۍ کې یو بله یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سورې کړې وي نه کړې وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نژدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کارته مې کړي دي ما همداسې ماشین بېچې ته ودغه د وړکې ګوتې لوس مې همداسې ورسه ونیول شوه وینې شوې ډېر ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کو کړی وه بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره یې ګندلی دی خو داسې چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي
د صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
یو څو دانې راسره دي بعضې واده به کوو نامزاد شوې بس همدغه نه متکه فاملې ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزاده شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطۍ کا کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطۍ کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي نه په څه خو نه شته
اوس مازانې د ښوونځي کې چې څوک وي یا نه پوهېږم کومې نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نه شي درکولی خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموما کېدای شي تاسې هم ولرئ پنځه کې به کې څه لیکل اوس چې په کور ناسته څه پکې لیکي
زه آی د مکتب په پیزم سمس کوم چې ما د خاطرات کتاب چادر لو ده ډېر مې خوښي د خاطرات کتاب چا بیا د هر لحظه چې د ما ته د خوشحالي وي خوشایم دی وي کنه که صح دی زه فقط هغه کې رسوم نو هغه ترخې صحنه اصلا زنه یادداشت کوم کنه بس خلک در لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږه لحظه می د استادانو مې آیند مکتب پنځم صنف استادانو مې ودرې پښتو استادانو مې وډېر روانې ګرانه وه دغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره دی چې راته ښکي راته نشته کړی دی او همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته
ډېر بې حده ما وایي کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله مموغو ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم څنه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه ورقه یې ما اړولی د خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وایي هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هر هغه یې وایم خط لوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بې کاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم دومره ډېر ورته خاندم بس دومره جالب شیان دي کې زه هم ښه ما څه شته دا خبره کې کړې ده یعنې څه شته مې ویلي دي کې ډېر یعنې ښې ښې هغه کې
له دې نه علاوه دغه دوه کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده
او د موږ زیاتره صنفیان همداسې دي چې بعضې غږېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کې به بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یو بېخي مې بد راتلل اوس ویلې خو مجبوره یې نو څه به وکړو بېدل نه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مکم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه موږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایي خدای مهربانه دی واز به چې مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نو بس نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی پسه کې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم
د د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دی هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي بیا هغه یو د خپل همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خويندو بندارم ډیر خوږ زیات وی ساسي بندار څنګه وی کله چې خويند کینی
دا یو تا به ډیر خوږ وی د لاسه موږ من دا سه چې مثلا په کور کې هم د اوس کنه یی چیرې نه زوم کنه مثلا شپه چی شي دي ټول چې سره یو ځای شو چې غږی زه د خوندور مجلس وی یو کوم عادت تلاړی شي یا مهمانه تلاش چې بستر شوم داسې مجلس ډیر خوږ هم داسې د مکتب کې چې وکنم چې را بغلاره یو درې وسم فقسه کوي په دوستادارو قصه کړه یا به کومه پیښه چې شوی و دغه قصې چې کړم ته خندل او ښه لحظې ویلو
اوس لمن دی چې خوانځي به طالبان پرانیزي بیرته به بخانه ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو م اورېدلې دي چې سکل به لوي کال کې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وګورو چې کلي دا نور کله خو م دا مخکې م دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خدای بېږم دا کرت خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس لمن دي ورته چې خلاص شي انشاءالله
او داسې څه پلان د ذهن کې شته که چیرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې فکر کړې
او خدای خدای اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې به معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بس چای خو نشته خو مجبوره بیا به هم داسې په کور کې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدغه حیاتي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځي ونه پاتې دي اغوی ته څه وای ځکه زیاتره یې یوه دونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي اغوی ته څه پیغام لرې
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ نه خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړی دي چې موږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي لکه په کور کې حوصله ولري تحمل ولري نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وه چې حوصله نه لرم مثلا د دې کار د وکړ حوصله نه لرم یو ورځ فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړئ بیا وګورئ ډېر ښه وي سړی مغز ډېر ارامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کا که د کور کار وي که اشپزي وي که خیاطي وي که درس وي که هر څه وي یو ورځ هغه په خالي هغه ته لاړ شئ سر ووهئ کتابچو ته م کتاب وتم وګورئ ډېر خوندور لاسی بیوی دست اصلا به پتنگ نشه نو جان خستتوب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی دا چه مثلا فامیل که یو نفر در تاوهی چه درس نورشان خوزیدی بند شوال بس یه واده وکیه دست دواسی دا نه اصلا چپ خبر بند زر باور ما کوی هو که چری شرایط مساید وال وادم کول غم خپل کارده خو مگم دست وای ما چه لحل نگان آورتا یا وری وگوری چه فامیل هر څه کوي که واده م وکړئ که مشکل نشته خو مګم دومره زر ما تسلیم کړې ما په نظر
ډېرې مننه کور ودان ژوندی اوسئ
سلامونه او نیکې هیلې خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې زه څنګه یم د حسناګلې غټه خور حسنا ځکه کور کې هم درس وایي ځانې بېکاره کړی نه دی نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی خو بیا هم انسان دی دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي د حسناګلې حوصله ډېره کمه شوې ده زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه یوه عاجزه بېخبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه نه داسې ورځ نه در آغلی ځکه حسنا په خپلو کتابونو استادانو ملګرو ښوونځي ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 2 1 4 1 5 1.